The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شو ورو ورځ د کال 2015 سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې په نیمه، واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د افغان طالبانو تقسیم شوو ډلو ملا اختر منصور د ډلې د مشر په حیث منلی او څېړنکار وایي قوي امکان دی د روغې جوړې خبرې بیرته پر ځای شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شام سره د پوځي مرستو دفاع کړې او ویلي دي چې ملک به د صدر بشار الاسد سره د پوځ سره د ترهګرو پر ضد مرسته جاری ساتي. دا په داسې حال چې د شام پوځ داعش وسلواله ډلې سره د لبنان پولې ته څېلمه په سخته جګړه کې ښکېل دی. او د شمالي کوریا لخوا د یونګون جوهري ودانۍ د بیا فعال کولو د اعلان وروسته امریکا خبرداري ورکړه چې شمالي کوریا بې ځایه راپارول کوي. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنست ویلي شمالي کوریا دې د هغه عمل نه ډډه وکړي د کومې سره چې سیمه کې تاوتریخوالی سیوه کیږي. اورمنردونکو، په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبانو تقسیم شوو ډلو ملا اختر منصور د ډلې د مشر په حیث منلی او د دغه اعلان تیره ورځ د افغان طالبانو د ډلې بیان زبی الله مجاهد د غونډې وروسته وکړ. د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي وایي چې امید کوي د طالبانو او کابل ترمنز د حکومت ترمنز د روغې جوړې خبرې اترې بیا په بحاله شي. د افغان طالبانو بیان زبی الله مجاهد په پښتو ژبه کې جاری شوی بیان کې وویل چې د ملا منصور په مشرۍ رضامندی د مذهبي او د ډلې ستر مشرانو ترمنځ د بحث وروسته وشوه. پرون شوې غونډه کې د ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان او زوی ملا یعقوب دواړو برخه واخیسته. د افغان طالبانو لخوا جاری شوې بیانیه کې د غونډې موجود کسانو ویل چې د ملا عمر کورنۍ دوی ته د ملا منصور د مرستې د کولو ویلې دي. د پاکستان بلوچستان صوبې اف سي عسکرو د ترخګری یو لوی هڅه شنډه کړې ده او د افغانستان پولې ته څېلمې 4000 کیلوګرام بارودي توکي نیولې دي. د راپورونو تر مخه د پشین خار سره نږدې په کورم سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیات ترسره کړې شوې دي. د اف سي عسکرو وایان خانواسي ویلې دي چې په دغه محل یې درې مشکوک کسان نیولې دي. د ویل چې د کسانو نه دوه ګاډي هم په قبضه کې اخیستل شوې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د خپل پوز د شام سره د مرستې دفاع کړې ده او ویلي دي چې ملک به یې د صدر بشار الاسد د پوز سره د ترخګر ډلو پر ضد مرسته جاری ساتي. په تاجکستان کې د امنیت پر سر شوې یوې غونډې ته خپله وینا کې هغلی پوتین وویل چې صدر اسد په ملک کې د اړي ګړي ختمولو لپاره د مخالفه ډلو سره خبرو ته تیار دی، خو لومړی کار دغلته د ترخګرۍ مخنی ول دي. صدر اسد همیشله د ده د حکومت پر ضد راپورته شوو یاغیانو ته د ترخګرو نومونه ورکړي دي او د پوز یې د داعش وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې د مشکل سره مخ شوی دی، چا چې د ملک په لویه برخه قبضه هم کړې ده. هغلی پوتین هغه نیوکې رد کړې چې ګنې په شام کې د روسیې په مداخله د خلکو په کډه کولو کې اضافه کیږي. د ویل که په شام کې د روسیې مداخلت نه و نو د کډوالو ستونزه به د موجود نه نور هم زیاته وه. د شام سرکاري پوز د پایتخت دمشق سره نږدې د یو مهم ځای اخستو لپاره په سخته جګړه کې ښکېل دی او د ملک په شمالي اړخ کې د لبنان سره سیلمه د لوی لارې کنټرول اخستو لپاره هم لګیا دي. په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوی دي چې یغیان په سرکاري پوز درنې حملې کوي او عرب میډیا وایي چې د شام عسکر د شمالي خار نه لري تختول شوی دي. خو د شام سرکاري میډیا وایي چې د غوطه شرقیه سیمه کې پوز د یاغیانو جوړ کړی شوی سورنګونه تباه کړي دي او وسلوالی په شا تمبولې دي. د سعودي عرب العربیه ټلویزیون وایي چې یاغیانو د لبنان سره څېلمه د دمشق نه تر حمص ښار پورې 1.5 کیلومتره لویه لار باندې قبضه ده، ولې د شام پوز دغه راپورونه رد کړي دي. د مطبوعاتو له مخه د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ملکونو د یمن په مختلفو برخو کې بمباري کړې او 450 کسان یې وژلي دي. د ځایي خلکو وینا ده چې په وژل شوو کې 4 ماشومان هم شامل دي. د هوتسي وسلواله ډلې خبری ادارې اداره وایي چې د زیدي مسلک سره تعلق لرونکي د سادا صوبې په شمالي برخه کې 14 کسان نور وجل شوي دي. بلخوا د شمالي کوریا لخوا د ینګون جوهري ودانۍ د بیا فعال کولو د اعلان وروسته امریکا خبرداري ورکړه چې شمالي کوریا بې ځایه رفارول کوي. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنست ویلي شمالي کوریا دې د هغه عمل نه ډډه وکړي د کومې سره چې په سیمه کې تاوتریخوالی سیوا کېږي او نړیوالو ذمواریو پوره کولو ته د پام راواړئ. د سپینې ماڼۍ لخوا دا بیان په داسې وخت جاری کړی شوی دی چې شمالي کوریا اعلان وکړه د امریکا پر ضد استعمال لې جوهري وسله هر وخت له تیاره ده. دا خبر د شمالي کوریا خبری ادارې کی سی این ای په لار خپور کړی شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردن کو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نیخ پنی غلا واشنگټن ډی سی نه واګی د سیمینا تر ټولو لوی خبر د افغان طالبانو تقسیم شو ډلو د ملا اختر منصور د مشر په حیث د منلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال باندې چې په دغه سیمه کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنز د خبرو اترو لړۍ د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروستو زندول شوې ده. څېړونکي وایي چې دغه اعلان سره امکان شته د روغې جوړې خبرې مخ په وړاندې لاړې شي. په دغه یو څېړنیز راپور لپاره زموږ همکار نوشیر افغان قلندر سټوډیو ته راغلی. هغې ته هرکلی وایي.
مننه. افغان طالبانو د طالبانو د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د زوی محمد یعقوب او د ملا عمر د ورور ملا عبدالمنان په اړه د پخلاینې دغه بیان پرون د نهې په ورځ جاری کړی دی. دغه بیان زیاتوي چې اوس د ملا اختر منصور په مشرۍ راپیدا شوی د تقسیم مسله ختمه شوی او دوی د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په لاس بیت هم کړی دی. خو د طالبانو د نوې مشر سره د ملا عمر د زوی او د ورور اختلافونو ختمېدو بیان پاړه د ملا عمر د کورنۍ د دغه دواړو مشرانو لخوا میډیا ته ځانګړی بیان نه دی ورکړی شوی، بلکې د دوی سره تړلې دغه بیان د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد میډیا ته په پښتو ژبه کې جاری کړی دی. کله چې مو امریکا کې د سویلي آسیا لپاره د سیړنې ادارې پیکټ انسټیټیوټ مشر سیړنکار عرفان سار نه وپوښتل چې آیا د منصور دادالله پرنګه د ملا اختر منصور نه نورې باغی ډلې به د طالبانو نوې قیادت تسلیمولو ته په اسانه رضا شي، نو عرفان سار وویل
ټول زیات اختلاف دغه ډلو نه روانو. تاسو ته پته ده چې د پاکستان طرف نه هم د سرتاج عزیز طرف نه هم دا بیانونه راغلي دي چې دا غي کوشش کوي لګیا دي چې کوم فهمت خبره دغه مخکې لاړ شي.
د ملا عمر د مړینې خبر پس کابل او د افغانستان نورو سیمو کې 14 وروسته افغان صدر اشرف غنی ویلی و چې دوی به د طالبانو بیلابیل ډلو سره خبرې نه کوي تر څو یو مشر ونه ټاکي. عارف انصار وایي چې افغان حکومت به د طالبانو سره بیا خبرو اترو ته نوې شرطونه ږدي ځکه چې د کابل باور ډیر زیانمن شوی دی. عارف انصار وایي
اول خو دغه طرف نه تشویش دغه به افغانستان طرف نه چې حمله چې دی هغه رکاو شي او چې څنګه موږ وکتل چې نن هم څه ما خل شوی دی داسې پرې دونه چې هغه کیسه ایدیانه رها شوې دي. ډېر خو دغه طرف نه بش دغه چې چې خبرې مخې زی نو دا حمله چې دی د کې کمی راشي یا سنس سیز فایر والا خبره زما خیال اهم دا زړه ټیک شو حالا قبل از وخت چې څنګه ورته کې وای. خو
د طالبانو لخوا د تازه بیان په داسې حال کې جاری شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ اسلام آباد کې وی غونډې ته ویلي چې پاکستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي معامله په وړاندې بوزي. خو دا چې د طالبانو ترمنځ پاکستان اختلافونو ختمولو کې خپل رول واکلو بولی شي، عرف انصار وایي
دا ګرانه خبره ده. مطلب داخل پاکستان واڑی اوم نو اسوم گرانا دولت چی دغی کی اسی بلو بلو دغای بلی بلی خبرو باندې ډیر اختلاف دی او مخکې څه خبرې راغلی نو هغه کې دا شرط اوم خود لشو او چې کم دوه والا آفس ته هغه به پکې اوس شاملی گی نو زما خیال چې اوس خبرې مخې دي نو دا پورا رپورٹ راوزی نو دا اوم پکې زما خیال تفصیل به ای چې
د جولای په اوه منیټه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ وړومبی ملاقات شوی و خو د دغه ملاقات وروسته د طالبانو دوحه دفتر لخوا ځنو اندېښنو پس دغه خبرو ته په هغه مهال نور لوی زیان ورسېدو چې د جولای په 13مه نیټه د ملا عمر په اړه د خبرونو خپاره شول چې کال 2014 کې د بیماری له وجې سا ورکړي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي د طالبانو لخوا رامنځته شوی د اختلافونو ختمېدو تازه بیان باندې فوري غبرګون کې ویلي دي چې تمه لري د خبرو اترو عمل به کامیابی سره په وړاندې لاړ شي.
د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړی دي چې ګینې په ملک کې د موقتی حکومت جوړولو لپاره هڅې روانې دي. په دغه دړي وړډیو خبریال کمال خټک د کابل څخه را لېږل شوی راپور تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې هیڅوک دې هم د موقت حکومت په اړه فکر نه کوي او نه به هم موقت حکومت څوک رمیسته کړي. مشرانو جرګه دا هم وایي چې په حکومت به نیوکې کوي خو داسې هم نه شي کېدای چې د دې حکومت پر ځای بل حکومت رمیسته شي. په دې وروستیو کې به کله کله داسې ګنګوسی خپره شول چې ګواکې د موجوده ملي وحدت حکومت پر ځای د لنډې مودې دپاره بل حکومت رامنځته کیږي. په دې اړه د خلکو ترمنځ بېلابېلې خبرې کېدې خو دا خبرې ځینې لوړپوړو حکومتي چارواکو وچیکه کړې رد کړې او هسې تخریبي اوازې یې وبللې. په همدې اړوند د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې سنتران هم سره وغږېدل او زیاته یې کړې چې موجوده حکومت د انتخاباتو له لارې جوړ شوی حکومت دی او هیڅوک دا فکر نه کوي چې د دې حکومت پر ځای به بل حکومت رامنځته. په دې اړه د سنا مجلس مشر فضل هادي مسلم یار بیا دا خبره وکړه چې حکومت رښتیا هم په ځینو اړخونو کې کمزوری او په ځینو اړخونو کې ښه روان دی چې دوی له مثبتو چارو سره موافق دي او د کمزورتیاو په لرې کولو کې به حکومت سره مرستې کوي. خو مسلم یار زیاته کړه چې له دې سره سره ځینې خلک د حکومت د بدلون خوبونه ویني. د دوی په وینا دوی د داسې فکرونه له سره وغورځوي او هیڅوک هم داسې نشي کولی.
د افغانستان نظام به مشکلات ولري موږ به ملاحظې ته ولرو. د اصلاح لپاره به کوشش کوو. انتخاب به ولرو کله به انتخاب ډیر شدیدي کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال او خوب د هیچا سره نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
له دې وړاندې په همدې اړه د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د وزیرانو په شورا کې او همداشان د شهیدانو اونۍ په ورځ ویلي ول چې ځینې ګاونډي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د موجوده حکومت پر ځای د دوی په خوښه یو کمزوری حکومت رامنځته کړي. د ده په خبره چې دوی به دغې ارزو ته ونه رسیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت چې د واکمن جمهور رئیس محمد اشرف غني او د ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ چوکۍ سره ویشلی دي اوس هم د دوی ترمنځ کله کله په ځینو لو باندې لنجې سره رمینسته شي چې لامل یې خلک بیا دا فکر کوي چې د حکومت وکمن په خپلو کې نه دي سره جوړ او هغه وعده چې دوی د کمپاینونو په وختونو کې کړی وي هغه یې نه دي پوره کړي. مګر حکومت د ځینو کمزورۍ د منلو تر څنګ دا هم وایي چې دوی د امنیت د ښه کولو او د سولې د ټینګښت په اړه جدي کار کوي. د دوی په خبره کله چې امنیت ښه او سوله تمین شي ډیر څه به ورسره ښه شي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین نن دریمه او اخیری ورځ ده. په دغې باندې د ډیوه راډیو خبریال ایوب ترین د کوټې څخه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
تر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د مشر سکرتر سیف الله چټه په مشرتابه کې په صوبه کې د پولیو ضد د دوو ورځو د کمپاین جاج واخیستل سو. البته په ډیرو ځایو کې د کارکونکو پر نه راتګ باندې خواشنی څرګنده شوه. په دې اړه د کچلاغ د کلیوال یونین کونسل افیسر ثنا الله خان وایي
پرون خوشپوش وشوه نن مطلب وامبسطه اجتمان والا دغه یوه ډېره غټه د ایشو ده چې اجتمان نه پرې کېږي. دغه خو غټه وجه دا ده سر چې پیمنټ نه ورکېږي. د دغه یو سیومو ډېر غټ مرتبر غفلت دی په دې کې. هغه مطلب اجتمانو ته چې پیمنټ پر ټیم نه ملاویږي پیمنټ ځینې خوړل کېږي هغه بیا په فیلډ کې که ولنټیري که در ایل ایچ وي د خپل سر تر ما زیات دلچسپي خلاص دلچسپي خلاص باید چې اجتمانو ته پیمنټ پر ټیم باندې مطلب در ورکول شي هغه بیا تر خپل وخت زیاتره کار کوي. او بل غټه خبره دا ده چې د ټیم د ټایمینګ نه دی معلوم پر کوم ټیم یې استه پر کوم ټیم باید د هر ټیم د هر ال ایچ وی د هر ایریا انچارج د خپل ټایمینګ ورکول شي.
بل غاړې ته د کوتوال یونین کونسل محمد اریس راته وویل چې د کارکونکو د نشتوالي له امله دوی د اولې ورځې کار په دویم ورځ ترسره کړي.
نو هغه بوج بیا کنوینس کړی ویکسین په حواله سره تحفظات ولې هغه هغه مې کلیئر کړی فیملی پلاننګ په حواله سره دوی رفیوز ولې نو هغه موږ کور کړی اور ویکسینیټ مې کړی کښنه سر هغه والنټیرز به پیمنټ ایشو وجه سره ناراض سر پیمنټ تیر بارې مطلب درې ورځ پیمنټ ورکړو دا سلورم کیچپ دی چورته هغه پیمنټ دوی کټ کړی ولا ایڈمنسٹریشن سره مسله و نو په دغه وجه دا نوټ ټمان نه راغله پنځه سر پرون پنځه نو راغلی.
خو د کچلاغ د ښار د پولیو کارکونکو کلی ملا کاکړ وایي چې د پنځو میاشتو راهیسې و ښځینه کارکونکو ته هغه لږ پیسې هم نه دي ورکول شوي چې په نتیجه کې اوس ډېری کارکونکي و کار کولو ته زړه نه ښه کوي.
د یو والنټیر غرتلې نه په کمپین کې هغه به دا ولاړه دورې ایم سی بی بینک ته به ورلته بې کوډ ور وړي نه هغه خو د غټ غټ خلک سره خاطي دي د والنټیر تھوڑی وزر روپۍ ته دوی دونه ټایم ورکوي هغه به ورته وویل چې ستا کوډ نه دی راغلی یا په سیستم کې ایرر دی یا پلانه دی اپلنډینګ هغه په دویم ورځ کور ته راغلو موږ پولیو نه کوو. یعنی ایون هر نجلۍ چې له کور راوځي هر ورځ موږ خور مور چې یا مطلب د کور راوځي هغه ډېر سخت مجبور دی. د پولیو هر کارکن به ذاتې خود زه ایون چې زه سهار وختي پر اووه بجې د کور راوتلی لمونځ مې کړی دی ټیلیشټانو جمع کولو تر دا اوسه پورې زه یم ټیلیشټ د پولیو دا یعنی مطلب مصروف یم نه دا زله مجبوری کوم نمستې نه کوم.
دغه ستونزې په اړه مچکل د بلوچستان د چیپ سیکتر سیف الله چټا سره اوپشتل نو هغه په مختصره توګه راته وویل
پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے پیمنٹ ایک پورا سسٹم ہے دو دن چار دن لیٹ بھی پیمنٹ ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں بھائی کہ ستمبر آیا ہے پیمنٹ ہم کرتے ہیں ساری پروسیس تھوڑا سا لیٹ ہے اس کو ایسے
شاغل سیف الله چټا وایي چې د پیسو هیڅ ستونزه نسته پیسې د یو سیستم لاندې و کارکونکو ته ورکول کیږي دوی یې څلور ورځې که وځنډیږي نو هیڅ مسله نه ده. د مئیسه اوس ستمبر رالی خو پیسې به خامخا ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د پولیو ناروغۍ ختمول د ټولو پاکستانیانو اوله ذمېداري ده ځکه چې په نړیواله کچه د پولیو ناروغۍ د هیواد د نامه لپاره ښه نه ښکاره کیږي. د دې مقصد لپاره هغه د ماشومانو د خوراک او تعلیم د نړیوالې ادارې یونیسف او د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د هڅو په کلکه سره ستاینه وکړه. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټ.
د روس صدر په شام کې د بشار الاسد د پوځ سره د پوځي مرستې دفاع کړې ده. په دغه باندې تاسو نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر باندې کوي.
په داسې حال چې شام سره د روس په امداد اندېښنې په زیاتېدو دي د امریکا خارجه وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاورو سره خبرې کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي ماسکو د شام ساحلي ښار له تاکیا کې فوزي هوایی اډه جوړوي. په سپینه ماڼۍ کې ویان جاش ارنست بیا د امریکا د دریځ تازه کړ چې صدر اسد سره د روس امداد هسې جواري ده. نوموړي ویل موږ په تېره موده کې لیدلي چې صدر اسد یو ناکامه مشر دی او دې نه ډډه نه کوي چې خپل فوج د خپل ولس پر ضد استعمال کړي. هم دې له امله هغه د دغه هیواد د مشرۍ قانوني جواز د لاسه ورکړی. دی وایي موږ دا وړاندې واضح کړی چې کوروس هر څومره فوزي اډې جوړې کړي د شام د مسلې حل په مذاکراتو کې دی. ښاغلي ارنست اشاره هم وکړه چې کیدی شي صدر اوباما په راروانو ورځو کې صدر پوتین سره خبرې وکړي. یو روسي ورځپاڼې د روس د دفاع وزارت سره نږدې یو کس د خولې ویلي هم دي چې روسي فوجیان د لتاکیا هوایی اډه روغوي او روسي بحري عسکر هم د تارتس فوزي تنصیبات په معمول کې راوستو باندې لګیا دي. یو روسی ٹی وی سره په مرکه کې خارجه وزیر خاغلی لاوروف د دې خبر پخلی کړي چې روس په شام وسله خرڅوي او راتلونکي کې هم د دې نه د پشا کې دوه سی اراده نه لري. د روسی فوجیانو په شام کې د موجودګۍ په اړه راپور ته اندېښنو په جواب کې خارجه وزیر وویل زموږ فوجي ماهران تللی سازو سامان سره دي او د دې په لګولو او شامی فوجیان د دې په استعمال په پویولو باندې مامور دي. خو بیا ماسکو کې ځینې څارونکي وایي روسی فوجیان د تربیه او د آلاتو بیا سمونې د کار نه علاوه په نورو چارو هم مخته دي. په ماسکو کې یو څیړنکار الیگزینډر شوملین وایي په دې قانع دي چې روس په شام کې دا وخت هڅه د صدر اسد او داغه نږدې مامورینو حفاظت یعنی قبول دي. دی وایي د دوی زور دا وخت د صدر اسد بچ ساتلو پسې دی نه چې هغه د اقتدار کې پاتې شي، ځکه چې د اسد نظمکه هم روانه ده او په کور یې دشمن هم را روان دی. نو دا خبره نظر اندازه کول نه دی پکار چې داغه په شام په غرب کې د پټېدو ځای جوړول پکار دی. کوچري واقعي جنگ هم دی اړخ ته راغی او هم ځکه د ښاغلي شوملین تر مخه د صدر اسد مضبوطې اډې لتاکیا کې فوجي تنصیبات پیاوړه کولی شي چې دغلته وړاندې نه د صدر اسد علوي فرقه هم مضبوطه ده. دی وایي دا هم ممکنه ده چې په داسې حال چې لا اسد ژوندی دی او اختیار لري نو سیاسي پروسه دې پیل کړي شي، ځکه چې کو اسد وی نو سیاسي انتقال کې د روس ځای به وي او کو دې او شړل شو نو د روس دغه ځای به ختميږي. په ماسکو کې د شامی کامی شورا کوم کې چې د صدر اسد مخالف وسلوالو ډلې موجود دي، د دې یو غړی محمود الحمزه د وایس اف امریکا روسی څنګه سره په مرکه کې وایي روس په شام کې د اسد تخته د اوړېدو نه بچ کولو لپاره ورغلي. دی وایي د روس شام کې د روسته موجودګي ښکاری داسې چې هم دې لپاره ده چې دوی اسد لتاکیا کې د قانوني صدر په حیث باندې اوساتي، ځکه چې کو اسد لاړ نو شام کې به د روس هر خوارې باندې اوبه تویږي او هم ځکه دوی دغه ساحلي سیمه مضبوطول غواړي. خو بیا زه نه ګڼم چې دا هر څه به د ایران د امداد نه بغیر وشي. حمزه په نظر د ماسکو په شامی لانجه کې دا رول په اور باندې تیل اچول دي. هغه وایي د سره به دا جنگ نور غزيږي، نور وینه به تویږي او سیاسي حل بویا چې زی عمومي. خو بیا خاغلی شوملین وایي ماسکو به دفاعي تدابیر کوي نه چې جارحانه. دی وایي ماسکو کې چا دا تاثر نه د ښکارا کړی چې ګنې اسد قبضه سیمه بیا واپس اغستو اراده لري. خدا سي ورته لګي چې کیدی شي روس د شام معامله لړلو باندې د نړۍ پام د یوکرین د مسلې نه اړول غواړي. بلخوا د امریکا کانګرس دواړو ایوانونو کې ناست سیاستمدار ویلي امریکا له د شام بشري بحران او د غلطنه تختیدونکو کسانو لاس امداد لپاره څه کول وی. د امریکا د سینټ خارجه چارو کمیټې مشر باب کارکر وایي امریکا د شامی کډوالو په معامله سترګې نشي پټولې. سینیټر کارکر وایي د یو کام په حیث دغل روان حالاتو کې زموږ ذمہواری هم جوړیږي. شام کې دا وخت چې روان دي د روانې پیړۍ حالات اڑخکاری نه لګي چې دا چرته جوړې زاړه وختونه دي او موږ پکې ژوند کوو. د نور ریپبلیکن مشرانو په شان کارکر وایي روانو حالاتو ته د اوباما انتظامیه بیکاره جواب دا مسله نور کړکېچنه کړي. دغه شان ځینې ډیموکراټان هم ګڼي چې د شام په لانجه زړور امریکنې پالیسۍ بل لاس امداد کړو. ډیموکرات سینیټر پیټریک لی وایي د شام اصل مسلې ذمہوار شامی صدر بشار الاسد دی. نوموړي د صدر اوباما د لس زره شامیانو امریکا کې د زیږولو فیصلې ستاینه وکړه.
Very good in stepping up, but we're going to have to take in
دی وای یورپیانو ډومبی ګامونه خاغستی خو مونږ هم د مت کې ذمہواری لرو او مونږ به دلته کډوال ځای کوو. د د ملګری ډیموکرات ټیم کین د اوباما انتظامیه تازه منصوبه یو ښه آغاز وبولو.
When you compare that against what Lebanon is doing that is housing over a million, Turkey over 2 million, Jordan a million.
سینیټر کین وای کله چې موږ د لبنان لس لکه نه زیات شامیان زیږولو یا د ترکی شل لکه یا د اردن لس لکه کسان زیږولو ته وګورو نو ماته لګي چې موږ هم ډیر څه کولی شو. سینیټر کورکر وایي صدر اوباما ته دا اختیار شته چې څومره شامیان امریکا ته راولي، خو بیا د کانګرس هم دا ذمہواري جوړیږي چې دې کار کې په کار راتلونکي فنډونه جاری کړي.
څړنکار وایي چې په تیونس کې د بدامنۍ وضع په دې وجه باندې هم تر دې وخته دوام لري چې ورسره نږدې په لیبیا کې وسلوال ډلې د یو بل سره په خانه جنگي کې ښکیل دي او د دغه ځای څخه ځنې وسلوال د تیونس مخه کوي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزارت مرستیال سیکرتر ټام ملنوویسکی وایي تیونس ډیر صحیح کارونه کړي چې پکې شفافه انتخابات ترسره کول او مدني ټولنې ته ځای ورکول شامل دي. خدای خبرداري ورکوي دغه اصلاحاتو ته خند راولاړ شوی.
It is under tremendous pressure right now from a wave of terrorist attacks which I think are targeting
دوی تیونس دا وخت تر هغه حمله له وجې سخت فشار لاندې دي او زما په ګومان تر هغه هم تیونس په خصوص سره هدف کوي ځکه چې د ملک جمهوریت لپاره ډېر تخلیقی ګامونه پورته کړي. د کال جون میاشت کې د تیونس ساحلي خار سوسې کې یو وسلوال 38 خلک وجل. د تیونس مامورین وایي دغه وسلوال لیبیا کې یو کمپ کې تربیه ترلاسه کړې وه. د خارجه وزارت مرستیال سیکرتر ټام ملنوویسکی وایي
تونیزیا از کرست ان پارت بای بینګ close to Libya. It shares a very long border with Libya and
the way that Tunis lapara yo nuksan da hum de chi Libya sara nizde de Libya sara ugda pul lari aw sarang chi da waqt surat hal de chi da daish tandra wadali Libya ki asar o rasukh ziyati gi nazama po guman Tunis ta neekh pa neekh ta aw rasi de Libya da ghair sabate manfi asar kamawul lapara Tunis ta da mulk sara shariki pul bande zay par zay diwal judawulo munsuba shuru kadi. د سیډن ادارې اټلانټیک کونسل سره کار کوونکې سیډنکار کریم میزران وای
ټیرریست کین ګټ ټرین ان لیبیا کین سمګل ویپنز کین ګټ سمګلډ بټوین لیبیا اند ټونیزیا د بورډر از پریټی مچ اوپن.
د وای تر هغه لیبیا کې تربیه اخلي اسانه سره وسله وړي راوړي دغه پوله بیخي اخلاص پرته ده. خو کریم میزران غنی دیوال جوړولو پر ځای کچری لیبیا کې سرمایه‌کاری وشي چې به سباته مقابله وکړي نو دا به ګټور ګام وي. زنی نور سرون کاران لکه سارا فی ورغنی د تیونس زنی مسلې داخلي حالات له وجې هم دي. د سیډنی ادارې واشنگتن انسټیټیوټ فار نیر ایست پالیسی سره کار کوونکې سارا فی وروای
اٹ کین بیلډ ال دی والز دټ اٹ وانټس اند آی سرټنلی سیمپاتایز وذ دی امپلس ټو ډو دټ بٹ اٹ سم پوینټ اٹ السو هاز ټو ډیل وذ سکیورټی تھریټس.
تیونس که هر څومره دیوال جوړول غواړي جوړ دکړي. زه دا غوې د دغه ګام سره همدردی لرم ځکه چې یو وخت په دوی ته د خپلو پولو دننه راپورته کیدونکو خطرو ته هم پام کول وی. عراق او شام کې د داعش موجود په زرګونو وسلوالو په حق لا ګمان دي چې تعلق یې تیونس سره دی. مېرمن فیور وای امریکا لپاره تر ټولو غوره پالیسی تیونس کې سیاسي اصلاحات هم لاتړ جاری ساتل دي. دا وای
تیونیزیاز ټراینګ ټو پروسید الونګ دس
تیونس هڅه کوي چې جمهوریت په لاو خپل سفر یو خراب لارې باندې جاری وساتي. خدا سفر نور هم ګران شي کله چې امنیتی اندېښنې موجودې وي. د خارجه وزارت مرستیال سیکرتر ملنوویسکی وای واشنگتن تیونس سره مرستې زیاتې کړې چې دغه حکومت سره د ملک نه وتونکو او داخليدونکو خلکو په خطوګه سره نو کړې شي.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
پوجره کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وګرځي
ته خو زونه مهم ته خو عبد القدوس استاد وای سون پویکا ورشه ورشه حالات کا وګی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دردون کو د ډیو رادیو سره نه خبرونه لهم دوام لري. موږ سره اوسېږي دا نیمڅه خبري خبرونه په دې ځای کې پاتې ورسېده. د دې په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجنیر پو جون. دا غیمننه کوو د سحر په خیر خبرونه لپاره زموږ همکاران نایل محمد او شروان خلک د استودیو تر رسیدلې دي. نو دغه دوه ساعتونو لپاره زستاسو نخله اجازه او دغه مایک خپل همکاران تاسو ته